په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان درېیمه د جون میاشتې درویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس مېرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې یادونه سوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم سته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل سوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالی روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي، څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی په بې صبرۍ سره د 2024 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې ډبلیو ایچ او تنظیم کړی سترګې په لاره دی. د ښاغلي ګبرییسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تلابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدراعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شایي 500 ته راکم سوی وي، خو رسمان ویل کیږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړانګه کې د نورو افراطي ډلو لخوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبري ویبپاڼې د مظاهرې د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یوه آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یوه کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 90 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیز سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بله لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په دې خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیا خدمات ته د لاسرسي حق، د بیان د ازادي موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپريال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هواد له هغه په لور ځوريږي.
فننګرهار کې وځوان سلګونو بې وزلو ماشومان ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي. پرتما کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو. د خبرونې د راپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15 غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13 پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به پر راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه یې هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه پکې شوې و. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانو غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولي مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدمات و تا ده لسرسی حق، ده بیان ده آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېر ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړي. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان ښځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بل هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونی نیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کون کینجونی وایي
وکاله مخ کې زما پلاز روما چې شته وای دا تازه ډیره زوري د موس دینی زده کړم کولای شم او سری زده کړم زوار ما چې انده کې ډاکټر شم پلان مې غریب او درس وسم نه لرلا وز د کلی جن کو سره درس وایم سخته خوشاله یم زه هر سهار اعظم موږ تل تاسو وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه وایم تاسو کتابچې محترم مفترقي کلمونه مفترقي
د سیمه اوسیدونکو کې خوختي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې د ادارې ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کې انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استازۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوس هم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدی کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې پچا یا تاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په 14 اوورونو کې 143 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه سلیزې وهلې دي. رحمان الله ګربز د 16 منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړۍ لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی. افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روانې سېشنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس یوه بهرنۍ مسله. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات سخت زیانمن سوي دي. بلخو د خارکیف ښاروال ویلي چې پرون پر دې ښار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویو ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 1.5 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بې پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوز د اړتیا وړ د انرژۍ تاسیسات پنخه کړي او تر ډیره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولنسک ښارونو کې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړي دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوز د جمعې په ورځ وویل د اوږد واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوار سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 لدی کال جایزه وګټله.
له ګواخونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2040 کال جایزه افغان مدافع وکیل او بجلا وطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټری کړې ده. دای چې لنګ دی یو کل راهي سي پاسپانیا کې اوسېږي، په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم به زمان سقوط
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخت مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشی کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین ایدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه اولې حسین ایدری ته ورکړل شوې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
دلیل اینکه جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی هم
دی جایزه در اکری دلیل در بشری خونو پا برخه که از ما در پخوانیو او وسنیو فعالیتونو او همدارنگا در وکالت برخی
د بیا راغول لپاره ځما کارونه. حسین حیدری د لسګونو هغو افغان مدافع وکیلانو لړل دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته د هیواد پریښودو تاړ سوای. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنه دوه وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکو بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسه کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ شوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفې وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنې هدفې وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنې وسلوالو زیات کاروایو کې عامول زورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک غزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې، دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څنګه تا ده
هغه ته ده هغه ته ده
چې وا حمله به وشي چاینا ته به وایي چینیانو ته چې تاسو ته خطر ده مونږ ته ډالر راکئ د سیکیورټي په نامه باندې پیسې اخلي د ټوپکو سره نور سړیان په ورځی کې راشي ولې د ډوډۍ ورکړي ده خو سړیا په ډوډۍ کې هلمند ته نه پوښه وړي خو تا په ډیورن تار دې فراوان اولو ته دی وخته تا هر خلکو ته خندلې کوي تا بیا زره پښتانه مړ کړي دي.
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کوله او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان په خوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړي په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپله وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نامنۍ سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، په خپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو ور بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوي.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوی او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژو بس زه پوره پاکستان پیدا شوی یم، دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي، د ماجر او سرماجرینو سره. دا غریبانان اوس شی نه لري، دا زما کار دي، نه مځکه لري، نه شی لري. په افغانستان کې یو وروسته کرایې په سرای کرایې سلای مت نیولی، وروسته کرایې په سرای کې الی.
زما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم، پلس به ډېر څنګهولو اروازه بار سي ښکته کا ښکاره کړي چې څه لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک للارې خپل هیواد ته ستون شوی. د دې دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پرېښي او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینم له ماته ول کارت راکه، ما چې خپل کارت را مزما د خو ماجر کارت دی باره ول چې ستاد د کارت خدا دوی میاش کې ټیم دی ختم شوی د کارت، نو ما ورته مال په د پنځه لسري ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم، ول نه غسنې تړنې ته بدل تړنې کې شپږ په تړنې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کارت نه ما پامل په پښین کې دی، ما بارډر پاس کو زه ورځم بار به زه خپل کور بزم، ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه شوي دي.
کوچنی اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښه واخواته د سرخاب کیمپ څخه ډیر کورونه راکلم چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مالته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلود دوکانونه درلود هر چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک شې دی د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دې مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ له دادګس خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول حتی جایدادونه وو کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمی بولي
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبلو میدانه پروګرام پیلېږي خو اوس د سات مهم خبرونه په لنډو کې د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو وروښتونو سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرایل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه دوی یو وربیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې ارغمل سویو د خوشې کېدو سبب سي د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته توغول سوه دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم بختیار ساحل مو تاسو د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به واوري د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورسته سیالي و بایلله خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپهون کې ناکام بولی په خبرونه کې به په دلایلو پوښي د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالي کوي د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو او د خبرونه په دویمه نیمه کې د کرکټ چارو شنون کې فرحات فدایی په دې غږیدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري لدې کوو چې د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالي کله چیرته او لچا سره دي د روان شلورز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کوي دا سیالي د کاریبین د باربادوس ټاپو د برېټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلورز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي یا د سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې خو افغان لوبډلې یو سیالي بایللې ده د افغانستان ورستۍ سیالي په سپارټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګز ټاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سپارټ د پړاو ورستۍ سیالي هم وي چې لاغي ورسته به څرګند شي چې کمی څلور لوبډلې د نیمه پیلوبه پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبه د جون په 25مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د جون په 18مه نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اورونو کې 213 منډې وکړې، 15 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغراج جانسن چارلس 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په دوه اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که کومه وکټ وانخسته خو په څلور اورونو کې شل منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 38 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 16.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او عاقل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس درته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سپریټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلینډ او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په دویم مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلینډ خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلینډ، سکاټلند، نامیبیا، عمان سیالۍ ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلینډ لوبډلې له نامیبیا عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.11 ته ورسېد او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسټرالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انګلینډ 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې یې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلینډ سره و چې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. درېمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وي او وروسته یې له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلینډ لوبډلې یو ځای وي. داسې برېښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي، خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې 3 لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېرې سخت سیالی تر سره کړې خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 6 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 6 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلادیش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلادیش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسټرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسټرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلادیش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ له لوبغاړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سه شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 6 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال له لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمنی، سویزرلند، هنګری او سکاټلند یوه یوه سیالي کړې ده چې جرمنی او سویزرلند سیالۍ ګټلې دي، هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یوه یوه سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یوه یوه سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسټریا سره سیالۍ ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکراین سیالۍ وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روانې او راتلونکې اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکراین، پولند، آسټریا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه، د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلې چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په 6 نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډیر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دې لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دومي آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه و. نو شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټي ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه یې لوبه وکتله چې ګواکې دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تېره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږې ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نشو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلنډ خپله اول بیټنګ وکړه، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدای شي آسټریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسټریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وه. همدارنګه سریلانکا او د هالند تر منځ سریلانکا اول چې توپهنه وکړله د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نه شو کړی، د اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ و او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زر او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله چې یعنې په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده، نو شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله، هیله ده چې انشاءالله هم دغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپ وهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسې له انده دوی څوک یادوي او همدغسې ده؟
افغانستان لوبډلې ته که چېرته موږ تاسو وګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمینان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز په مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران د مونږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. مونږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، د موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. زه فکر کوم چې فارم خو یې داسې هم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوش طبي سیالیو کې مثلا موږ ولي کریم جنت سریزه وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فارم وښودلې، نبی مثلا د دینه مخکې د ایرلند په سیریز کې خپل فارم کې او آی پی ایل او هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو انشاءالله هیله ده، خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې، په میډل آرډر کې او لو آرډر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده. مخکې لوبډلې دي، موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو. نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا چې لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي.
که د یوې لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپوهونکو وي، هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري.
دا خو واضحه خبره ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او ښې لاسته راوړنې ولرئ، نو تاسو یولس کسیزه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ور په غاړه ده هغه پوره کړي. داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي، بیا هم آخري پنځه اورونه، شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتې کېږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. مګر د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران د 145 منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هغې څه وروسته کار د مونږ پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي، هغوی باید نورې ډېرې منډې کړې ولې. متاسفانه د 145 وروسته چې کله مونږ اوله وکټه د لاسه ورکړه، موږ صرف نور دیرش نه ویس منډې ور اضافه کړلې. چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي، او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده هغه خو همدغسې 15 رنزونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلیږي. اکثر دای چې لاس منډې کمې او لاس منډې پورته، دا ته یې نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده. په دې معنا چې آیا تا کافي منډې کړي دي چې ته مخالفه لوبډله رانیولی شي، او یا نه بس ته دومره منډې دي ونه شوې کړلی چې ته مخالفه لوبډله ونیولی شي. او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلي دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې 200 پورته منډې کړي یا 200 کمې منډې کړي، 150 پورته منډې کړي یا 150 کمې منډې کړي، نو بالکل د پیل دوه توپوهونکي مهمه دي، خو ورسره ټول توپوهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي.
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي؟ ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یو هیروونکې تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي، بیګیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخته را نوړي، ځان سره هیروي کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله، او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ، او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. زموږ په هغې لوبه کې څه نا څه مثبت اړخونه هم ول. زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه، د عظمت الله عمرزي ډایرکټ تھرو، نیکلس پوران آؤټ کړ، سلیز ته پرې نښد، او همداراز کیچونه مو ونیول. نجیب ځدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو ښکلی کیچ ونیو، خو ورسره دا هم و چې موږ څه نا څه داسې کم انرژي ښکارېدلو، خو دې ته ما مخکې هم اشاره وکړله چې دې لپاره په لوب باندې دومره دار او مدار ته مخکینی پړاو د موږ د تګ نو نو شاید هم لوبغاړو دا لږ اسانه نیولې ولا هیله ده ان شاء الله چې ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شل اوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو د افغانستان په دې باندې پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوي ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حداقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی چې په تیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راؤنډر وپېژندل شو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر داسې لوبیږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم تیز توپ اچونکی لوبغاړی داسې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنګلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤٹ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي خو هغه بالران بیا دي افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي سل او وکټې ځینې واخیستلی شوې. همداراز استرالیا چې د استرالیا خو پیاوړې لوبډله ده خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هیټ په ځانګړې توګه باندې او هغه هم بیا د چپ تیز اچونکي توپ اچونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینډ بولټ آؤټ کړ نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دغو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي که تاسې معلومات لرئ او راته ویلی شئ د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوو دي موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي خو هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا ده چې که چېرته تاسو وګورئ په هغې کې ټورنمنټ منډې استرالیا کړې دي په 101 منډې وکړلې او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د 36 منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپله شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره، فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي او هیله ده چې هند غوندې لوبډله بیا ښه ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګس ټاون لوبغالي وګورئ چې هغه کې د کینګس ټاون لوبغالي کې د استرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هانند په مقابل کې او هانند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنس کې سپین سره مرستې او اکثره باد شمال یي چې هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي انشاءالله چې بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو چې هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد وسې کې موږ وستندیز ته لوبه وبایلله متاسفانه نور لوبغالی ماته فکر کوم د سیخکاری سه دواړو توپهنو او توپچونو لپاره به مساعد دي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې ملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
د کرکټ نړیوال چل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلور